طبي زدکړې زدکړې واو میډیکل لرنینګ دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز دکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیز پروگرام د دیارلسمې دورې درنو محصلینو سلامونه مې یو ځل بیا مو ومنه. هیله ده تاسو به روغ یی او د نن درسي پروگرام لپاره به حاضر یی. یو ځل بیا د طبی مضامینو له ډلې د تنفسي سیستم د ناروغیو او پاتولوژي درس وایو. په نن درسي پروګرام کې د نیمونیا خصوصا د ویروسي نیمونیا په هکله خبرې کوو. په تیر پروګرام کې د باکټریایي نیمونیا په درملنه باندې مونږ خبرې وکړې. درس مو ویلو، هیله ده تاسو به مطالعه پکې کړې وي. د دې لپاره چې وخت مو سپما کړی وي راسن د درس پیل کوو. د خپلو کتابونو یو دیرشمه صفحه پیدا کړئ. په یو دیرشمه صفحه کې د ویروسي نیمونیا په درملنه باندې خبرې کوو. دغه درس وایو، له هغه وروسته د نیمونیا لپاره عمومي درملنه هم تشریح کوو چې هغه حمایوي بڼه لري. هدف دا دی چې د نیمونیا هر ناروغ لپاره یوه عمومي درملنه هم کیږي. یو د علت له مخې درملنه کیږي، فرضاً که باکټریا و د باکټریا اړوند درملنه، که ویروس و د ویروسونو ضد درملنه. یوه عمومي درملنه ده چې په عمومي درملنه کې موږ د ناروغ لپاره د تبې په خاطر درمل ورته ورکوو چې تر څو تبه یې کمه شي، یا د ټوخي لپاره ورته ځانګړي درمل ورکوو. د اکسیجن خیال ساتو چې اکسیجن ورته پوره وي، مایعات ورته ورکوو، تر څنګ استراحت ورته توصیه کوو. لیکل شوي دي د ویروسي نیمونیا درملنه. کچیر یو ناروغ د ویروسي نیمونیا له امله اغیزمن شوی و، یعنی د هغې سپوټم بلغم مو کلچر کړل، لابراتوار ته مو ولیږل، په هغې کې باکټریاوې نه وې. یعنی یو کس نیمونیا لري، په بلغمو کې باکټریا نه وي، د باکټریا پر ځای ویروسونه وي، نو دا ویروسي نیمونیا ده. د ویروسي نیمونیا په هکله لند وایم چې تر ډیره پورې درملنه د درملو په واسطه نه کیږي. یعنی هدف دا دی چې هغه درمل چې د ویروسونو ضد دي تر ډیره پورې نه کارول کیږي، خو په شدیدو حالاتو کې د ویروسونو ضد درمل هم ورته ورکولی شو. لومړی هڅه کوو چې یوازې اراز علایم کنټرول کړو، نور په خپله یو کس خپل حالت ته راګرځي. لیکل شوي دي د ویروسي نیمونیا درملنه. ویروسی نیمونیا زیاتره وخت حمایوي درملنې ته اړتیا لري. حمایا سپورټیو ټریټمنټ ته اړتیا لري، یعنی ملاتړ باید د ناروغ وشي. د یو ناروغ هغه ستونزې چې ناروغ یې لري یوازې د هغه ستونزو لپاره حل لار پیدا شي. فرضاً تبه لري، د تبې ضد درمل ورته ورکړل شي. فرضاً فشار ښکته شوی دی، مایعات ورته ورکړل شي. فرضاً اکسیجن ته ضرورت لري، اکسیجن ورته ورکړل شي. تر ډیره پورې دې ته مونږ حمایوي درملنه وایو. او د انټي وایرل درملو لپاره په لومړنیو وختونو کې اړتیا نه وي، یعنی د ویروسونو ضد درمل د ویروسي نیمونیا لپاره په اولو وختونو کې نه ورکول کیږي. ګوره، لیکل شوی ویروسي نیمونیا زیاتره وخت حمایوي درملنې ته اړتیا لري، ځکه انټي بیوټیکونه پر ویروسونو اغیز نه لري. انټي بیوټیک پر وایرس اغیز نه لري. انټي بیوټیکونه د په ویروسونو اغیز نه لري. ګورئ، انټي بیوټیک خو د وایرل یا د وایروسي نمونیا لپاره نشو ورکولای. او لاندې دریمه لیکه کې لیکل شوی د انفلونزا له امله نمونیا ناروغانو ته اسلټامیوایر درمل ورکوو، هغه په کوم حالت کې کله چې دا نمونیا څنګه شدیده وي، ویروسي نمونیا شدیده وي، نو اسلټامیوایر درمل ورته ورکوو. دا د وایرس ضد تاثیر لري. د انفلونزا له امله نمونیا، انفلونزا یو وایرس دی ګورئ، د انفلونزا وایرس له امله که چیرې نمونیا رامنځته شوې وه، تر ډیره پورې انفلونزا وایرس دا د ویروسي نمونیا سبب کیدلی شي. ډیر کله ویروسي نمونیا د انفلونزا وایرس په واسطه رامنځته کیږي. ویروسي نمونیا د انفلونزا وایرس په واسطه رامنځته کیږي. ګورئ، د انفلونزا له امله نمونیا ناروغانو ته اسلټامیوایر درمل ورکوو. د بلیغو ناروغانو ډوز 15 میلی ګرامه هر 12 ساعته وروسته. د بلیغو کسانو، بلیغ اډلټ، معمولا هغه کسان چې له 18 کلو څخه عمر لوړ وي، دوی ته موږ 15 میلی ګرامه اسلټامیوایر درمل ورته ورکوو. اسلټامیوایر 15 میلی ګرامه درمل هر 12 ساعته وروسته ورته ورکوو. د درملنې موده 15 ورځې ده. درملنې موده 15 ورځې ده، یعنی 15 ورځې درملنه موږ اوږدوو. د درملنې موده 15 ورځې. اسلټامیوایر درمل په انځور کې تاسو ته راخستل شوی دی. اسلټامیوایر د انټي وایرل دی. یاد وساتئ، اسلټامیوایر کله چې د انفلونزا وایرس هغه د نیمونیا سبب شوی وي، په هغې حالت کې ښه نتیجه ورته ورکوي. ځینې وخت کوویډ 19 یا کوویډ 19 وایرس، کرونا وایرس هم د نیمونیا سبب کیږي. د هغې لپاره بیا نور درمل ورکوو، هغه په لاندې برخه کې لیکل شوی. ګورئ، د کوویډ 19 اړوند نیمونیا لپاره ریمیډیس وایر درمل ورکوو. ګورئ، که چیرې د ناروغ د نیمونیا ټیسټ ترسره شي او په ټیسټ کې تاسو ته ولیکل شي چې د کوویډ 19 په واسطه نیمونیا رامنځته شوې ده، نو موږ بیا ورته ریمیډیس وایر ورکوو. ریمیډیس وایر درمل د انټي وایرل دی. په اخره کې چې وایر کلمه راځي، وی آی آر وایر، لکه اسایکلو وایر، اسلټامی وایر، ریمیډیس وایر، دا ټول انټي وایرل دی. د وایروسونو ضد تاثیر لري. د دې درملو ډوز څومره ده؟ لومړی په یاد وساتئ، دا درمل د ستنې په ډول ناروغ ته ورکول کیږي. ریمیډیس وایر د ستنې په ډول ناروغ ته ورکول کیږي. د لومړی ورځ ډوز 200 میلی ګرامه آی وی، یعنی د رګ له لارې 200 میلی ګرامه ستن ورکول کیږي. له دویمې ورځې وروسته 100 میلی ګرامه آی وی هر ورځ یو ځل ورکول کیږي. له دویمې ورځې وروسته بیا 100 میلی ګرامه ستن ورته ورکول کیږي. آی وی په ورځ کې یو ځل څومره؟ 100 میلی ګرامه. د درملنې موده 15-30 ورځې پورې، فرضاً شپږ ورځې واته. نرو حالت هم ګورو، په هغې ورځ درملنه ودروو. نو د ویروسي نیمونیا لپاره موږ حمایوي درملنه په پام کې نیسو. که چیرې حمایوي یا ملتړي درملنه کار ورته نه ورکوي، نو موږ بیا ویروسونه د ویروسونو ضد درملو په واسطه ځپو، د هغې په واسطه یې وژنو، له منځه یې وړو. چې هغه درمل مو دوه ډوله درمل تاسو ته واضح کړل. یوه ډله درمل یې د څه لپاره دي؟ د انفلونزا وایرس لپاره دی. بله ډله درمل یې د کرونا یا کوویډ 19 وایرس لپاره دی. که چیرې نیمونیا د انفلونزا وایرس په واسطه رامنځته شوې وه، نو موږ ورته اسلټامیوایر ورکوو. اسلټامیوایر د انفلونزا وایرس ضد تاثیر لري. خو که چیرې نیمونیا د کرونا وایرس په واسطه رامنځته شوې وه، نو موږ ورته ریمیډیس وایر ستنې ورکوو. ښه، په انځور کې تاسې کرونا وایرس هم کتلای شي. رجود نیمونیا د ناروغانو لپاره عمومي او حمایوي درملنه. موږ لږ وړاندې د وایروسي نیمونیا لپاره وویل، ګورې د وایروسي نیمونیا لپاره هم حمایوي درملنه ته اړتیا وي. د باکتریایي نیمونیا لپاره هم حمایوي درملنه په پام کې نیسو. په حمایوي یا ملتړي یا سپورټیو ټریټمنټ کې څه راځي؟ په دې کې موږ کوم کارونه ترسره کوو؟ الف، د تبې او درد کنټرول لپاره موږ درمل ورکوو. ب، د ټوخي او غلیظو بلغمونو د ایستلو لپاره درمل ورکوو. او جوم مو لیکلی اکسیجن تداوی کوو، یعنی هدف دا چې اکسیجن تراپی کوو، اکسیجن ناروغ ته ورکوو. او دال جوس کې مایات او استراحت ناروغ ته ورکوو. په دې څلورو پړاوونو کې موږ حمایوي درملنه بشپړو. یاد وساتئ، دغه حمایوي درملنه چې د نیمونیا د هغو ناروغانو لپاره چې اراز علایم زیات وي د هغوی لپاره ترسره کیږي. که چیرې ناروغ تبه لري نو د تبې ضد درمل ورکوو، دا خپله حمایوي درملنه شوه. خو که چیرې تبه ډیره نه وه، موږ ورته د تبې ضد درمل نه ورکوو. تر څنګ یو نفر دی اکسیجن ته اړتیا لري، موږ ورته اکسیجن ورکوو، دا حمایوي درملنه شوه. که اړتیا یې نه وه، نه یې ورته ورکوو. یا که چیرې یو نفر دی فشار یې ښکته وي، خوله یې وچیږي، نو مایات ورته ورکوو. که یې اړتیا نه وه، نه یې ورته ورکوو. ښه، لیکل شوي دي عمومي او حمایوي درملنه. الف، د تبې او درد کنټرول لپاره پاراسیټامول درمل ورکوو، د تبې لپاره او د درد لپاره. تر څو د دواړه کنټرول شي، یو درمل چې هغه پاراسیټامول دی هغه ورته نتیجه ورکوي، همدغه درمل ورکوو. ډوز یې 1500 نه تر 1000 میلی ګرام پورې هر شپږ ساعته وروسته ورکوو. 1500 څخه تر 1000 میلی ګرامه پورې دومره ډوز سره موږ دغه درمل ورکوو. فرضاً ډی انځور کې تاسو دغه پاراسیټامول ګولۍ ګورئ، دا 1500 میلی ګرامه دي. دوه ګولۍ هم ورته ورکولی شو په شدیدو حالاتو کې. که شدید حالت نه و، یوه ګولۍ بسنه کوي. ښه، نو د تبې او د درد لپاره پاراسیټامول باندې پوه شو. خصوصا د سینې دردونه په نیمونیا ناروغانو کې ډیر وي. ب، د ټوخي او غلیظو بلغمونو درملنه. امبروکسال په نوم شربت ناروغ ته ورکوو. امبروکسال شربت په انځور کې کتلای شئ، مختلف شکلونه لري. ډوز یې 1.5 میلی ګرامه هر 8 ساعته وروسته. 1.5 میلی ګرامه امبروکسال ورته ورکوو، خو هر 8 ساعته وروسته. شپه ورځ کې درې ځله موږ ورته ورکولی شو. دا بلغم، غلیظ بلغم، هغه نرم کوي تر څو په اسانۍ سره بهار شي، او د دې په نتیجه کې ټوخی هم کمیږي. ګورئ، ټوخی معمولا د دې لپاره زیات رامنځته کیږي چې په تنفسي لارو کې رامنځته شوی بلغم بهر ته وباسي. که چیرې دا بلغم سټیکی وي، سریښناک وي، په تنفسي لارو پورې خښ وي، نو د تنفسي سیستم په واسطه دوامدار ډول ټوخی رامنځته کیږي تر څو دغه کلک شوی بلغم بهر ته وباسي، خو هغه هلته بهر ته نه وځي. نو موږ ورته د امبروکسال په نوم شربت ورکولی شو، یا اکسپکتوران په نوم شربت. ښه، جوم اکسیجن تداوی. اکسیجن هغه وخت ورکول کیږي چې د وینې د اکسیجن کچه له 92% څخه کمه وي او ناروغ شدید سلنډي ولري. د اکسیجن کچه دا څه ډول معلومیږي؟ دا د پلس اکسیمیټر په واسطه معلومیږي. پلس اکسیمیټر یوه آله ده چې هغه د لاس ګوتې ته اچول کیږي. په عملي ویډیو درسونو کې تاسو ته ښودل شوې ده. په هغې کې په واضح ډول د اکسیجن کچه معلومیږي. سکرین باندې واضح لیکل کیږي چې 95% اکسیجن، 98%، 99%. نورمال باید له 95 نه پورته وي تر 100 پورې. او بل مهمه خبره دا ده چې د وینې د اکسیجن کچه کچری دوانه یو فیصد څخه کمیږي نو موږ ناروغ ته اکسیجن تیراپی کوو. ای انځور کې وګورئ د ناروغ ته اکسیجن نصب شوی دی، ځنګړی ماسک وي، هغه ماسک وراغوستل کیږي او د اکسیجن ټنکی ورته بسته کیږي چې په عملي درسونو کې مو درته ښودلی ده. ښه، د مایات او استراحت په هکله مو غږیږو. لیکل شوي دي مایات او استراحت، ناروغ باید د ورځې کافي اوبه او نور مایات وڅښي. ګورئ، ناروغ باید مایات وڅښي، کافي اوبه وڅښي او بل مناسب استراحت وکړي. مناسب استراحت باید وکړي. پروټین او ویټامین لرونکي خواړه باید وخوري. پروټین او ویټامین لرونکي خواړه دې وخوري. ګورئ، پروټینی خواړه او ویټامین لرونکي خواړه باید ناروغ وخوري. پروټینی خواړه دا د ناروغ لپاره مهم دي، خصوصا د دې په خاطر چې دوی د وزن د کمښت سره مخ نه شي. او ویټامینونه معمولا د دفاعي سیستم او د بدن د تقویت لپاره مهم دي. نو ټول ناروغان هغوی لپاره پکار ده چې پروټین او ویټامین لرونکي خواړه دا ډېر استفاده کړي. ښه، نو محصلینو په عمومي او حمایوي درملنه باندې راسره پوه شوئ. په دې کې موږ څلور ډوله کړنې ترسره کوو که چیرې اړتیا وه. په 23 صفحه کې په یوه بله موضوع باندې خبرې کوو، روغتون ته د لیږ نښې، یعنی په کومو حالاتو کې نیمونیا ناروغ موږ روغتون ته ورسوو. په یوه کور کې نیمونیا ناروغ دی، په کومو حالاتو کې باید هغه روغتون ته راوړل شي. که چیرې په یوه کور کې نیمونیا ناروغ وي، د کورنۍ غړي په دې نه پوهیږي چې په کوم حالت کې دغه ناروغ روغتون ته یوړل شي. نو د ډاکټرانو په صفت تاسو باید هغوی پوه کړئ چې په دې حالاتو کې ناروغ بیرته شفاخانې یا روغتون ته راوړئ. هماغه حالتونو باندې خبرې کوو. لیکل شوي دي روغتون ته د لیږ نښې، لاندې ناروغان باید روغتون ته ولیږدول شي. لاندې ناروغان روغتون ته باید ولیږدو. لومړی، شدید تنفسي مشکل لرونکي، هغه کسان چې سخت تنفسي مشکل لري، سالانډي لري، نری وهي چې سامې بند کیږي، هغه کسان باید روغتون ته یوړل شي. دوهمه نښه، د اکسیجن کچه له 90% څخه کمه شوې، په دې حالت کې باید ناروغ روغتون ته یوړل شي. که چیرې پلس اکسیمیټر راواخلئ، د شهادت ګوتې ته یا انډیکس فینګر ته یې واچوئ او بټن ورپسې ووهئ، نو هلته که چیرې له 90% څخه کم دغه د اکسیجن کچه لیکل شوې وه، په دې حالت کې هم ناروغ باید روغتون ته یوړل شي. دریم، د وینې فشار یې ټیټ شوی وي، یعنی د وینې ټیټ فشار ولري، په دې حالت کې وړو. څلورم، ګډ وډ شعور، په ځان نه پوهیږي. کله وایي چې زه فرزن احمد نومیږي، هغه وایي زه محمود نومیږم، هغه په کوټه کې ناست وي، هغه وایي زه په مسجد کې یم، هغه له تا سره خبرې کوي، خدای وایي چې نه زه خبرې نه کوم. ګورئ، داسې شعور یې پر ځای نه وي. هغه نه چې پوښتنه وکړه چې موړ یې، هغه به موړ وي خو وایي به چې وږی یم، یا وږی به وي چې وایي به چې موړ یم، د خپل حالت په اړه به هم نه پوهیږي. کله به خاندي، کله به ژاړي. دا داسې حالت دی چې د په پیچلي ناروغانو کې، په شدیدو ناروغانو کې دا حالت رامنځته کیدلی شي، ځکه دماغو ته اکسیجن کمیږي، د ناروغۍ له وجې شدید یا وخیم حالت ته تللی شي. په دې حالت کې هم باید ناروغ روغتون ته یوړل شي. پنځم، شدیده کمزوري او بېحالي کیدای شي، ډیره کمزوري رامنځته شي، ځکه اکسیجن بدن ته نه رسیږي په سم ډول، او بېحاله شي، په ځان پوه نه شي، بیخي هغه شعور هم له لاسه ورکړي. شپږم، د خولې له لارې د درملو د اخیستلو نتواني، هغه ناروغان چې د خولې له لارې فرضاً موږ ورته اموکسیسلین ورکوو، پاراسټامول د تبې درمل ورته ورکوو، یا ورته امبروکسال شربت ورکوو، دغه نه شي خوړلی، نو هلته ناروغي بیا مخکې ځي، ته درمل ورته نشي ورکولی په کور کې. نو په دې حالت کې باید روغتون ته یوړل شي، هلته ناروغانو ته بیا بشپړه درملنه کیږي. اووم، سپینګیري ناروغان. سپینګیري ناروغان که چیرې په نیمونیا باندې اخته وو، دوی باید په روغتون کې بستر شي. په کور کې د هغوی پرېښودل ښه نه وي، ځکه د دوی تنفسي سیستم مخکې له مخکې کمزوری شوی وي، زوړ شوی وي، په آسانۍ سره له ستونزو سره مخ کیږي. اتم، هغه ناروغان چې د زړه، شکر، پښتورګو یا سږو مزمنې ناروغۍ ولري. هغه ناروغان چې د شکر ناروغي ولري، د زړه ناروغي ولري، د پښتورګو ناروغي ولري یا د سږو اړوند سی او پی ډي ناروغۍ ولري، نورې ناروغۍ، برانکیل اسما ولري، نورې ناروغۍ لکه امپایزیمیا ولري یا نورې داسې ناروغۍ دي، برانکایټس ولري، کرونیک برانکایټس، نو دا ناروغان باید روغتون ته یوړل شي. یعنی د نیمونیا تر څنګ نورې ناروغۍ هم ولري، د شکر ناروغۍ هم ولري، نیمونیا ولري، تر څنګ د نیمونیا تر څنګ د زړه ناروغۍ یا ولري، یا د نیمونیا تر څنګ د پښتورګي ناروغۍ ولري، یا نورې د سږو ناروغۍ ولري. دا کسان د په کور کې پرېښودل ښه نه دي، روغتون ته باید یوړل شي، هلته باید بستر شي. ګورئ محصلینو، دې حالت ته کله چې د یوې ناروغۍ تر څنګ بله ناروغي هم شته وي، دې ته کو موربیډیټی ډیزیز ویل کیږي. داسې ناروغۍ چې دوه وي یا څو ناروغۍ په یو ځای وي، د شدید حالت دی. ښه، د نیمونیا په هکله ډیر هر اړخیز راسره پوه شوئ. تاسو په خدای باور وکړئ، هغه متخصص ډاکټران چې دوی د تنفسي سیستم په برخه کې تخصص لري همدومره معلومات زده کوي، ځکه تنفسي سیستم ډیرې ناروغۍ دي. د هرې ناروغۍ په هکله چې دومره څه پوه شئ، د ډیره لویه لاسته راوړنه ده، د ډیر لوی څه دي چې د یوې ناروغۍ په اړه پوهیږئ. تاسو ګورئ د صفحې واړه، دوه دیر صفحه، یو دیر صفحه، دیر شو، نه ویشت، تر څنګ اته ویشت، اووه ویشت، او شپږ ویشت، او پنځه ویشت. ګورئ یوه، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، او تر څنګ اووه، اته. اته صفحې مونږ یوازې نیمونیا ناروغۍ تشریح کړه. څنګه به نرسېږئ؟ څنګه به د طبابت په برخه کې پاتې کیږئ؟ څنګه به موږ هوایی یا سرسری ځو؟ د دې نه معلومیږي چې موږ په واقعي معنا زده کړه حاصلو، او دا څه چې دومره ژور موږ روان یو، علت یې تاسو یاست. تاسو زده کړه کولی شئ، تاسو ډیر اوږد سفر روان کړی دی، او په دې اوږد سفر کې تاسو تجربه حاصلې کړې دي، تاسو نتیجه مثبت ورکړې ده، نو ځکه خو به اداره او تر څنګ ستاسو استاد په کاریکولم کې ډیر ژور دننه کیږي. او دغه موضوعات ټول د ګایټن فیزیولوژي څخه راخیستل شوي دي. زما هدف دا دی چې تاسو هیڅکله سستی مه کوئ. هر درس که چیرې تاسو زده کړې ګورئ، فرض موږ اته صفحې درس ویلی دی د نیمونیا لپاره، نو دغه اته درسونه یا اته صفحې مو زده کړې که مو هر درس زده کړی وي. کله چې اته صفحې د یوې ناروغۍ په هکله پوه شئ، په خدای چې متخصص ډاکټران به څنګ کوي، هغه به یو طرف ته کیږي. ولې اته صفحې ته د یوې ناروغۍ په هکله پوهیږي؟ د یوې ناروغۍ په هکله دومره ژور پوهیږي چې اته صفحې پرې غږیدلی شي. نو هدف مې دا دی چې ډیر ښه روان یې، خدای مو همدغسې لره، خدای مو ژر هیلو ته ورسوه، او انشاءالله چې نتیجه به مو مثبت وي. کله چې تاسو همت کوئ، خواري کوئ، او د خپل سپیڅلي مسلک لپاره په ځان زحمت تېروئ، په ځان تکلیف تېروئ، خدای تعالی به انشاءالله بدله درکوي. ځکه یو ځل بیا هم وایم، خدای تعالی وایي چې زه هر کس ته د هغې د همت او مشقت یا د خواري په بدله کې اسانتیاوې راولم، یا د هغې بدله ورته ورکوم. یو کس چې څومره په ځان خواري وکړي، څومره همت وکړي، څومره ځان جوړ کړي، د همغې په اندازه ورته اسانتیاوې راولم، د همغې بدل ورکوم. نو زه مطمئن یم چې تاسو به د تیب دغه سفر په ډیر ښه ډول پای ته رسوئ. هغه څوک چې په ښه ډول روان نه دي، له هغوی هیله کوم چې مطالعې ته زور ورکړئ، همت وکړئ، خواري وکړئ، او دا فکر کوئ چې زه یوازې د دې پروګرام محصل یز دکون که نه یم زما تر سنگ په زرګون نه حتی په لزګونه زر از دکون کی روان دی زه هم باید دوی لده کاروان څخه محروم پاتې نشم کمزوره پاتې نشم دوی چې څه ډول زده کړې کوي په هماغه ډول باید زه هم زده کړې وکړم هدف ته ورسیږم نو هیله ده ګورئ په خپلو زده کړو کې ډېره خواري وکړئ څومره هر اړخیزې اسانتیاوې مو برابرې کړې دي راځي اوس حاضري ورکړئ نن ورځ اتلسمه درسي خپرونه ده د اتلسمې درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ډي توری دی اتلس شمیره پیدا کړئ د ډي توری دایره توره کړئ اے بی سی ډي څلورمه دایره هیله ده حاضر به یئ او د ډي توری دایره به مو توره کړې وي تر بل همدغسې درسي پروګرام ستاسو استاد اجازه ورکړئ ښاد اوسئ علمو مل شه
تبی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي
یس اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل میډیکل
بیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره